السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوه زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته خراغ لاستویم تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي وړاندې اوري چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د خپل پخوانی لمړي مرستيال جنرال عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ رتبه ورکړې ده په دې اړه باندې تاسو ته تفصیلی راپور خپور کو دا هم اوري چې د ایران د پیوه مهمه اټومي بټۍ کې چاودنه شوې ده په دې اړه باندې تاسو ته ورستي جزئیات درکړو په تورخم کې له هغې خوا ډیر زیات موټر ولاړ دي او ترانسپورټران وایي چې ډیر زیات نقصې کړی دی نور مسایل هم لرو خو تر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ملالۍ بشیر وایي
لمړی د ځینو خبرونو سرچکی د بغلان ولایت په نهرین ولسوالۍ کې د سړک غاړې ته د ماین چاودلو په نتیجه کې دوه پولیس وژل شوي دي. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د اور لګیدو په پیښه کې اتلس موټر سوځلي او نن د سعودي عربستان د شلو چارواکو چې ویل کیږي د خبریال جمال خاشق چې په وژلو کې لاس درلود محاکمه په ترکیه کې پیل شوه. بشپړ خبرونه د بغلان ولایت په نهرین ولسوالۍ کې د سړک غاړې ته د ماین چاودنې په نتیجه کې دوه پولیس وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي دي. د بغلان یو امنیتي چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه نن داسې مهال رامنځته سوه چې د پولیسو موټر پر ماین وخوت. د بغلان د پولیسو ویاند واما جاوید تاییدوي چې په دې پیښه کې پولیسو ته تلفات اوښتي خو د شمیر په اړه یې څه نه دي ویلي. نهرین ولسوالۍ د بغلان په ختیځ کې موقعیت لري او د دې ولایت له ناامنو ولسوالیو څخه ګڼل کیږي. افغان او امریکایي چارواکو ټینګار کړی چې د بین الافغاني خبرو په اړه پاتې مسایل باید ژر تر ژره حل سي ځکه ځنډ مخربینو ته فرصت برابروي. دا خبره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر خپل ټویټر پاڼه لیکلې ده. د ویلې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملي مصالحې عالي شورا له مشر عبدالله عبدالله سره په وروستۍ ویډیوي غونډه کې د سولې او اقتصادي ګټو په اړه خبرې کړي او دواړه لوري پر دې موافق دي چې د سولې اقتصادي ګټې تر جګړې زیاتې دي. دا خبره زلمی خلیلزاد نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلې ده. د زیاته کړې چې تلپاتې سوله په دې معنا ده چې پانګونه زیاته سي، مصارف به کم سي او سرمایه به وده وکړي. خلیلزاد پر ټویټر لیکلي چې دا غونډه د رواني اونۍ په اوږدو کې جوړه شوې وه. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د اور لګیدو په پیښه کې اتلس موټر سوځلي دي. د ننګرهار د والی ویاند عطا الله خوګیاڼي نن ازادي راډیو ته وویل چې تیره شپه ناوخته د جلال آباد ښار د کابل هډې د موټرو د تم کېدو په یوه سرای کې اور لګیدلی چې پکښې تر یو لک او شل زرو زیاتو امریکایي ډالرو په اندازه زیان اوښتی دی. خوګیاڼي وویل د اور وژنې ټیم د پیښې ځای ته رسېدلی و او تر شلو زیات موټر یې له سوځل کېدو وژغورل. دا نه ده څرګنده چې اور څنګه لګېدلی. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمه ایز او نړیوال خبرونه. نن د سعودي عربستان د شلو چارواکو چې ویل کیږي د خبریال جمال خاشقجي په وژلو کې لاس درلود محاکمه په ترکیه کې پیل شوه. خاشقجي له واشنگتن پوسټ سره کار کاوه او د سعودي عربستان د حکومت منتقد و. خاشقجي د سعودي عربستان د ولی عهد محمد بن سلمان له جدي منتقدینو څخه و چې د 2013 کال په اکتوبر میاشت کې په استانبول کې د سعودي عربستان په کونسلګری کې ووژل شو. د سعودي عربستان چارواکو ادعا وکړه چې یوې ډلې پر خپل سر خاشقجي وژلی او دولت ورته اجازه نه ده ورکړې. د استانبول څارنوالۍ د سعودي عربستان د استخباراتي ادارې پخوانی رئیس احمد الاسیری او د سلطنتي محکمې یو پخوانی سلاکار سعود القحطانی د دې قتل په پلانولو تورن کړی دی. د څارنوالۍ په وینا د خاشقجي په خفه کولو کې اتل سنورو کسانو هم لاس درلود. خاشقجي ورستۍ ځل هغه مهال ولیدل سو چې په استانبول کې د اسنادو لپاره د سعودي عربستان کونسلګری ته ننوتلی و. ترکی چارواکي وایي د ده مړی ټوټه ټوټه سوی او له ودانۍ د باندې وړل سوی و خو پاتې شونې هیڅ ځای ونه موندل سول. د امریکا کانګرس پر چین د هانګ کانګ په تړاو بندیزونه تصویب کړی دی. امریکایي کانګرس د هانګ کانګ په تړاو نوی بندیزونه ورسته له هغه تاییدوي چې بیجینګ د ملي امنیت یو قانون نافذ کړ. دا نوی قانون په نړۍ کې د یو شمیر هیوادونو لخوا غندل شوی دی. د امریکا سنا د پنځشنبه په ورځ په اکثریت د هانګ کانګ د کورواکۍ د طرحې ملاتړ وکړ. تر دې یو ورځ مخکې د امریکا استازو جرګې هم ورته پریکړه کړې وه. دا مصوبه اوس ولسمشر ترامپ استول سوی چې توشیه کړي. او په ترکیه کې چې د کورونا ویروس د خپرېدو له کبله لډیر مدیره هيسي د ودونو سالونونو تړل سوی وو بیرته پرانستل سول. سیردال امان دیرش کلن دی چې د چهارشنبه په ورځ په دیار باکر کې واده وو. د دا سوایي د یوای موږ په دې بدبختۍ کې د نیکمرغۍ احساس کوو چې په لومړۍ ورځ مو د واده سالون ونیولای سوای. د واده د سالونونو پرانسته روانه اونۍ د ترکیې له هغو اقداماتو یو دی چې د کورونا ویروس په خاطر یې د لګېدلو بندیزونو د لرې کولو په برخه کې کړي دي. د جون میاشتې په پیل کې ترکیې رستورانونو او کافیګانو ته اجازه ورکړه چې پرانستل سي او پر سفر بندیزونه یې روانه اونۍ پای ته ورسول. په ترکیه کې د کووید 19 دوه لکه مثبتې پیښې ثبت سوي او 15,105 کسان له دې ویروسه مړه سوي دي.
خبرونه مو اوریدل کولای شي دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولای. وړاندې په پروګرام کې اوري چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی په خواني لمړي مرستيال جنرال عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ رتبه ورکړې ده. د جنبش حزب مرستيال عبدالله خرلقوایی د دوستم د مارشالۍ د رتبې لپاره به ځانګړي مراسم ژر ترسره شي.
ان شاء الله قریبا شاهد مراسم ویژه د خاطر نصب رتبه مارشالۍ به شانههای جناب سم خواهیم.
نور مسایل هم لرو. د ایران په نتنز مهمې اټومي بټۍ کې چاودنه شوې ده. جزئیات څه دي راسره پاتې شي. او په تورخم کې د هغې غاړې نه ډیر زیات موټر ولاړ دي د کرونا ویروس په خاطر د لګیدلو محدودیتونو په خاطر. هلته ترانسپورتران وایي چې ډیر زیان یې کړی دی.
زرونه خلک په بارډر باندې بیروزګار شو. هغه خلک چې بچو له د ماخام د پر رزق یو ذریعہ راخه جوړه اپ په ټولو بارډر باندې هغه بیروزګار شو.
رازول لمړی مطلب ته ولسمشر غنی جنرال عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ رتبه ورکړه. د جنرال عبدالرشید دوستم په مشرۍ د جنبش حزب مرستيال عبدالله خرلوق ازادي راډیو ته وویل چې افغان ولسمشر جنرال عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ رتبه حکم درې اونۍ وړاندې لاسلیک کړی و. د ښاغلي خرلوق په خبره دغه حکم به نن شپه د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون له لارې خپور شي. د افغانستان د مصالحې عالي شورا هم د دغه اقدام هرکلی کړی خو افغان حکومت تر اوسه په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي. خاطر پردیس او نور جزئیات.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو فرمان سره عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ رتبه ورکړې ده. که څه هم ولسمشرۍ ماڼۍ په دې اړه څه نه دي ویلي خو د جنبش حزب مرستيال عبدالله قرلوق د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دغه حکم به نن شپه د ملي راډیو ټلویزیون له لارې خپور شي.
دغه حکم درې اونۍ وړاندې لاسلیک شوی و او نن شپه به د ملي راډیو ټلویزیون له لارې خپور شي. په نږدې راتلونکي کې به د جنرال صاحب پر اوګو د مارشالۍ رتبې د نښلولو ځانګړي مراسم هم ترسره شي.
هممهاله د جنرال دوستم زوی او د جنبش حزب د مرکزی شورا مشر باتور دوستم په خپل فیسبوک پاڼه کې د افغانستان د مصالحې عالي شورا له مشر ډاکټر عبدالله څخه مننه کړې چې په دې برخه کې هلې ځلې کړي. نوموړي لیکلي د دواړو خواوو د هوکړې پر اساس بلدي وروسته جنرال دوستم د کابینې او امنیت شورا په ناستو کې غړیتوب لري او ورسره به د ولسمشر د لومړي مرستيال امتیازاتو څخه د شوي پروتوکول له مخې برخمن شي. د افغانستان د مصالحې عالي شورا لومړی مرستيال بابر فرحمن هم په خپل ټویټر پاڼه د ولسمشر د دې اقدام څخه هرکلی کړی دی خو اوس پوښتنه ده چې د مارشالۍ رتبه باید چا ته ورکړل شي. پوځي کارپو امرالله امان
هغه چا ته دغه رتبه یا دغه لقب د مارشالۍ ورکول کیږي چې دوی فاتح شوي په جنګونو کې جنګ ګټلی وي او دغه د خاصو امتیازاتو په خاطر. فعلا نمه فقط دغه یو نوم دی ته پات کیږي دته د سیاسي بس په خپل اردو د افغانستان کې نه لري د سیاسي څوکۍ په د مارشالې په افغانستان کې نه لري صرف امتیاز به نومي
شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او ډاکټر عبدالله ترمنځ د یوې سیاسي هوکړې له مخې جنرال دوستم ته د مارشالې رتبې د ورکړې په اړه بحثونه راپورته شو چې ګڼ شمېر غبرګونونه یې هم له ځان سره درلودل. د دواړو طرفونو ترمنځ د لاسلیک شوې هوکړې یوه مهمه برخه دوستم ته د مارشالې رتبې ورکړه وه. په ورته وخت کې په افغانستان کې د بشري حقونو سازمان مشر لال ګل لال جنرال دوستم ته د مارشالې رتبې د ورکړې په برخه کې مایوسي څرګندوي. ښاغلی لال وایي مخکې له دې چې دوستم ته د مارشالې رتبه ورکړل شي باید د هغه دوسیه چې له احمد اشچي سره په ناوړه چلند تورن شوی و وڅېړل شي. خو ښاغلی دوستم ته نږدې کسانو بېله اشچي سره د دوستم هر ډول ناوړه چلند رد کړی دی. دوه کاله وړاندې د جنرال دوستم اته ساتونکي د یوې محکمې په حکم سره بندیان شوي وو، خو تر اوسه پر دوستم د لګول شویو تورونو په اړه څه پایله نه ده ترلاسه شوې.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزارت پینټاګان لخوا د طالبانو او القاعده ترمنځ اړیکو په اړه خبر شوی ریپورت ځینی کارپوهان د افغان سولې پروسې په اړه اندیښمن کړي دي. د جولای لومړۍ نیټې په ریپورت کې دفاع وزارت ویلي و چې په افغانستان کې د وسلوالې ډلې القاعده سیمه ییزې څانګه له طالبانو سره لا هم اړیکې پالي او هلته په میشت امریکایي عسکرو باندې په حملو کې دوامداره دلچسپي لري. د امریکا او طالبانو ترمنځ د 2000 کال د فبروري په 19 په دوحه کې د سولې تړون لاسلیک شوی و چې پکې د طالبانو د القاعده په ګډون نورو نړیوالو وسلوالو ډلو سره د اړیکو شلولو شرط هم و. د امریکا دفاع وزارت د راپور د سولې پر بهیر څه ممکنه اغیز کېدای شي په دې اړه د عبدالحی کاکړ تفصیلي راپور در خبرو.
د امریکا دفاع وزارت د جولای پر لومړۍ نیټه خپره کړي ریپورت کې د القاعده او طالبانو ترمنځ د اړیکو خبره په داسې حال کې کړي چې د امریکا بهرنیو چارو وزارت لوړپوړي چارواکي او طالب مشران د سولې تړون د عملي کولو په اړه وخت ناوخته کتنې کوي. تر اوسه دواړه غاړې وایي چې په تړون کې پر لیکل شوي نقطو په ښه توګه پرمختګ روان دی، خو د امریکا دفاع وزارت تازه ریپورت د دواړو غاړو خوشبیني تر پوښتنې لاندې راوستې ده. په کابل کې د سیاسي چارو پوه مشتاق رحیم وایي ریپورت د سولې تړون پاړه د امریکا د دفاع او خارجه وزارت ترمنځ د همغږي نشټوالی په ګوته کوي.
کته چې د بندنیو چارو د وزارت نظر وګورئ نو الته زلمی خلیلزاد او د همکاران په شمول بندنیو چارو وزیر مایک پومپیو دوی ډیر مثبت او خوشبینه برخورد کوي د سولې بهیر سره او دوی داسې انزور وړاندې کولو هڅه کوي چې ګوند ټول هرڅه سم روان دي او تړون مطابق سم روان دي. بل خوا موږ وینو چې کملګرو ملتونو ته د څار د ډلې راپور وګورئ، ک د پینټاګون ریپورتونه وګورئ، ک تاسې د استخباراتي ادارو راپورونه وګورئ چې دا تیر دوی درې اونۍ کې وخت نه وخت را برسیره شوی دی، هغه بیا په تقابل کې قرار لري، په ټکر کې قرار لري د هغه څه سره چې باندنیو چارو وزارت وي او دا د دې کارندوی کوي چې د دغه ادارو ترمنځ نظر د همغږي کمواله دي. د سولې بهیر د پاره دا چې دا به د بهیر ټکنه کې منفي اغیز به پیولري.
القاعده هغه ډله ده چې له کابل امریکا پر افغانستان حمله کړې و چې په نتیجه کې د طالبان حکومت نسکور شوی وو. کله چې د 2000 کال د سپتمبر پر 11 نیټه وسلوالې ډلې القاعده په امریکا کې بریدونه وکړل، نو هغه وخت د ډلې مشر اسامه بن لادن، نور مشران او جنگیالي په افغانستان کې ول. امریکا له طالبانو د اسامه بن لادن د ورسپارلو غوښتنه وکړه چې و نه منل سو. امریکا هم د دې کال په اکتوبر میاشت کې پر افغانستان حمله وکړه او د طالبانو حکومت یې له منځه یووړ. په کابل کې د سولې او شخړې مطالعاتو مرکز څېړونکي حکمت اعظمي وایي چې کله هم د طالبانو او امریکا ترمنځ مذاکرات شوي نو د واشنگتن غوښتنه همیش دا وي چې طالبان دي له القاعده سره اړیکې وشلوي.
افریقایان مجبور دي چې د طالبانو ډیر خواستونه ومني، چون چې دی باید تر انتخابات پورې د ترامپ اداره یو څه په خارجي سیاست کې د افغانستان سولې پروسې کامیابی ځان ته کریډیټ واخلي. مګر په عین وخت کې بیا طالبان باندې امریکا شک هم لري چې مثلا کېدای شي دوی موږ ته ډیر وفادار نه اوسیږي. په همدا خاطر باندې زه فکر کوم چې دا داسې مسایل راپورته کېدل یو منفی تاثیر په سوله باندې چولای شي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ تړون کې هم د طالبانو له القاعده سره د اړیکو شلولو شرط لیکل شوی و. په تړون کې ویل شوی چې طالبان به د القاعده په ګډون خپل غړو او نورو کسانو او ډلو ته د اجازه نه ورکوي چې له افغان خاوري امریکا او یا د هغو ائتلافانو ته یو ډول ګواښ پیش کړي. بلخوا به طالبان له هغو کسانو او ډلو سره همکاري نه کوي او هغوی به د خلکو له ګمارنې، روزنې او پیسو راغونډولو راګرځوي چې امریکا یا د هغو ائتلافانو ته خطر وړاندې کوي. پر دې سربیره به طالبان نه خو هغه چاته په افغانستان کې د پناه یا استوګنې اجازه ورکوي او نه به هم ویزا، پاسپورت یا نور سفري او قانوني اسناد ورکوي چې د امریکا او ائتلافانو لپاره خطر دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ورزو خوستا خوستی پنګوال وای د لاس کال انتظار سره سره په دې ولایت کې صنعتي خارګوټه نه د جوړ شوې. دوی وای تر اوسه یوازې د صنعتي خارګوټې د احاتې د جوړېدو چارې پیل شوې او کې کارونه همداسې روان وي، شاید کلونه نور هم انتظار ته مجبور شي. په دې اړه احسان آریان لسیمی یو راپور را لګلې.
په خوست کې د صنعت او قانون خونې عامل رئیس جهانګل همتوای په دې ولایت کې د صنعتي خرګوټي د جوړېدو چارې ډېرې پسې روانې دي او تر دې مهاله د دې خرګوټي د احاتې دیوال هم نه دی بشپړ شوی. دای وی برېښنا د زیربنا چارې او پنګولو ته د ځمکې د وشکارونه له هم نه دی پیل شوی.
تر اوسه فورې د خطا دیوالونه نه دی بشپړ شوی. موږ د ولایتي درې د اقداماتو نه خوښي څرګندو. د سرکونو زربنا او برېښنا کارونه په هیڅ ډول نه دی شوی. هغه بدجا چې دی لپاره منظوره شوی دا شی چې موږ به دا بدجا له لاسه ورکړی وي.
په خوست کې د محل د 200 شاوخوا کې لوی او کوچنی فابریکې فعالیت لري چې د ځای او برېښنا لستونزو سره مخ دي. سیف خان د صابون جوړولو دیوي کارخونه مالک دی. دای وی غواړي په صنعتي خرګوټي کې د 1500 امریکایي ډالرو په ارزښت پنګونه وکړي، خو په وینا یې د دې کار لپاره لس کاله انتظار وکړ او نه پوهیږي چې لا به نور څومره انتظار وکړي.
پارک صنعتي موضوع چې تقریبا یو لس کاله کېږي چې دا خبره روانه ده، خو کارونه ډېر پاتې دي. موږ ته اوسه پر همدکه هم توضیح شوې نه ده. د ستونزې چې خل شي 200 پورې خلک اماده دي چې فابریکې جوړې کېدل په غټه سطحه.
د خوست په اسماعیل خیلو مندوزای ولسوالۍ کې د سموات په نوم صنعتي خرګوټی 400 تجربه ځمکه لري چې د مسؤلینو په وینا 200 شپږ تولیدي کارخونې پکې پلان شوې دي. د دې ولایت د سوداګرۍ او صنعت امیر صابر شاه حکیمی وایي چې د سموات خرګوټي د احاتې چارې او یاسلنه بشپړ شوې دي، خو د زیربنا او پنګوالو ته د ځمکه د وشچارې د سوداګرۍ او صنعت وزارت په پالیسۍ پورې اړوند بولی.
خطه پروژه په جریان کې ده چې تقریبا او یاسلنه بشپړ شوې ده. زیربنا وزارت صنعت تجارت په پالیسۍ پورې اړه ده چې د ټول په یو ور توزیع کوي، ختم نه کوي او په مشخصه ناغه فابریکا چې تفاهم نامې منځره شوې ده ریټیلر کوي.
کڅه هم په خوست ولایت کې تر اوسه پنګاولو ته د صنعتي پارک د ځمکې وښ نه دی پیل شوی، خو په خرګوټي کې د پنګاولو لوري د پنګونې په موخه د ځمکې د ترلاسه کولو لپاره د فرمو د ډکولو غن وړاندیزونه هغه څه دي چې پنګوالي د ځمکې د کمښت له امله سر له اوسه د یو بل صنعتي خرګوټي د جوړېدو غږ بدرګه کوي. د خوست د سوداګرۍ او صنعت ریاست مسؤلین هم د ځمکې د کمښت او د دوهم خرګوټي لپاره د ځمکې د پیدا کېدو موخه د هڅو خبره کوي. احسان آریان، ازادي رادیو، پکتیا.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
درنو اوریدونکو اوس هم ورزو ایران ته هلته د ایران د یورانیمو د غنی کولو یا بډایولو یو تر ټولو لوی او مهم مرکز نتنز کې پرون چاودنه شویده دا چې دغه چاودنه د چاودنې څرنګوالی څنګه ده او په دې اړوند نور مسایل څه دي زموږ همکار عصمت ساروان دغه مسله تعقیب کړي هم د اوس سره سټوډیو کې دي ساروان سپ سټډي مشه په خیر راغلی چاودنه څنګه چاودنه او اوس څه ویلې د چاودنه د چی په خاطر شوی ده
ستانګ زیسه باول خو مننه نیویارک ټایمز لقوله بس تاسو وایم چې دی ورسپانی چې ډیره مهمه ور امریکایي ورسپانه ده د استخباراتي سرچینو په قول ویل دي چې پرون د نتنس په اټومي تاسیساتو کې چاودنه شوې ده او غالبا دا پیشه د کومې انفجاري وسیلې د چاودنې په نتیجه کې شوې ده. دا پیخه د نیویارک ټایمز پر اساس د دې بټې هغه تاسیسات ویجاړ شوې چې د مځکې په سر وو. د ورسپانې دا معلومات د منځني ختیځ د یو استخباراتي چارواکي په قول ورکړي دي. په نتنس کې د ایران د سنتریفیوژ د منتشرولو مرکز دی او په یو لک متر مربع ساحه کې د یورانیمو د غنی کولو تاسیسات هم موجود دي او دا تاسیسات په مځکې کې اته متر لاندې هم جوړ شوي دي. او اشاره وکړه چې وای برسیرن تاسیساتي ویجاړ شوی دي خلاندینی په خپل حال شاید پاتې وي. ویل کیږي چې نتنز د ایران د یورانیمو د غنی کولو اصلي ځای دی او د اټومي انرژي نړیواله اداره په دې مرکز او په دې تاسیساتو څارنه کوي او خپل پلټون کې وخت نا وخت ورلشي.
بله د ایران چارواکو په دې اړه باندې څه ویلې دي؟ دغه د ریسره د دغه چاودنې او حادثې په اړه
د ایران د اټومي انرژي د اداري و اندوی بهروز کمالوندی پرون له چاودنې یو سات وروسته وویل چې چاودنه د تاسیساتو په یو پرانیستي ځای کې شوه او لکبلې چاته مرجو بل نه د پیخه شوه. دوی عموما هم د خبرې کوي چې چاودنې څو مخکیم شوې دي او ویلې دي چې چاته مرجو بل نه د اوخته د دا اډا هم کړی چې د چاودنې په کې ککرون کې اټومي مواد نشته او دا واضح سمینه دي چې اټومي وړانګې خپرې شوې دي. تر دې یو ونې وړاندې د تهران په ختیځ کې د وی خورا لوري یا زوروري چاودنې خلکو واورید او وړانګې هم ولیدل شوې. وروسته د ایران د دفاع وزارت ویندوی ویل چې دا د پارچین د غازو په یو زیرم کې چاودنه و او مرشوبله نه داړولې.
یو پښتنه به زه وکم دا چې په نورو ځایونو په نورو یوادونو خاصتا اروپا یا په امریکا یا په لویدیځو یوادونو کې خوم د یورانیم د غنی کولو ډیر زیاتې بټې او مرکزونه شته مګر پیښې ډیرې کمې کیږي. یعنی ډیر کم اوریدل کیږي چې داسې دي پیښې شوي. خو په ایران کې وخت نا وخت دغه سي پیښې کیږي. الاتونه څه ویل کیږي؟ تحلیلګران څه وایي چې دوی بیغوري کوي سم نشي ساتلای ک څنګه؟
دوه خبرې کیږي په دې برخه کې. تحلیلګران دوه مسلو ته اشاره کوي. یو خو هغه مغز چې تاسو ورته اشاره وکړه چې بیغوري کیږي ډیر توجه نه کیږي نه ساتل کیږي. او بل خبره ده هم کیږي چې ایران ډیر دشمنان هم لري هم داخلي هم بهرني او کله چې دا چاودنی دی بل چاله لوري شوی وي د نیویارک ټایمز چې کوم راپور خبر کړی دی او د استخباراتو له قولي ویلي دي چې په د نتنس په دې پیښه کې هم امدیو او چاودنه شوې ده. یعنی چاودنه بل چا کړی ده غالبا نه دا چې په خپل شوی وي. نو دا دواړه احتمال شته.
ډیره مننه عصمت ساروانو چې د ایران د یورانیم د بډای کولو یا غنی کولو د یوې لوی او مهم مرکز نتنز کې د چاودنې په اړه باندې موږ ته جزئیات راکړل او تفصیل مو واورید. لیران به ورشو راسان امریکا ته. په امریکا کې پروند جون په دویمه پیوه ورځ د کرونا ویروس سباندې 15,500 مثبت پیښې ثبت شوې. په ورځنۍ کچه دا پیښې د تیرو دوه اونیو مخکې ورځو پرتله دوه برابر زیاتوالی ښیي. د پرونیو پیښو نږدې نیمایي هغه په څلورو ایالتونو اریزونا، کالیفورنیا، فلوریدا او تگزاس کې رامنځته شوي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې راپور جزئیات په دې اړه باندې اسدالله لودین وړاندې کوي.
په امریکا کې په ورځنۍ کچه د کورونا ویروس پیښې داسې مهال په زیاتېدو دي چې دغه هیواد د جولای په څلورمه د آزادۍ ورځ لمانځي او د اونۍ د پای اوږده رخصتي مخته لري. د آزادۍ دا ورځ په دودیزه توګه په سفرونو، غونډو او میلو لمانځل کیږي او داسې ویره شته چې د کورونا ویروس پراختیا به نوره هم ورسره ډېره شي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د داکوتا په جنوب کې راشمور غره ته ځي، چیرته چې په غرنۍ سیمه کې د امریکا د څلورو ولسمشرانو سرونه حکاکي شوي دي. ټاکل شوی چې د ازادۍ د لمانځنې دې مراسمو کې شاوخوا 5,500 خلک برخه واخلي. هلته ځایي چارواکو ویلي چې ټولنیز واټن نه ساتل کیږي خو خلکو ته ماسکونه ویشل کیږي، سره له دې چې بندول لازمي نه دي. په امریکا کې د کورونا پیښې په 40 ایالتونو کې د زیاتېدو په حال کې دي، خو تر ټولو لوړه کچه یې د دغه هیواد په جنوب او لویدیځ کې ده. پرون د جولای په 2 د نویو پیښو نږدې نیمایي یعنې 25,000 یې یوازې په 4 ایالتونو اریزونا، کالیفورنیا، فلوریدا او تگزاس کې ثبت شوې. دغلته د دغه ویروس په پیښو کې زیاتوالی وروسته له هغه ښکاره شو چې د کورونا ویروس معاینې زیاتې شوې. له نویو پیښو سره په روغتونونو کې بستریدل هم زیات شوي. په امریکا کې د عفونی او ساري ناروغیو لوړپوړي متخصص انتونی فوچی ویلي که اوسنیو چارو کې بدلون رانشي د کورونا پیښې په ورځ کې 100,000 ته پورته کیدای شي. له دې سره د امریکا په جنوب او لویدیځ کې چارواکي اړ شوي چې د اقتصادي فعالیتونو بیا پیل ودروي او یا یې راتلونکي ته وځنډوي. په اکثرو ایالتونو کې رستورانتونو، بارونو او د سمندر غاړو ته د بندولو ویل شوي او یا یې سپارښتنه کړې چې هلته باید محدود شمېر کسان ناسته ولاړه وکړي. د امریکا په 2 ګڼمیشت ایالت تگزاس کې والی خلکو ته ویلي چې باید په عامه ځایونو کې له ماسکونو ګټه واخلي. په امریکا کې تر اوسه د کورونا ویروس له کبله رامنځته شوې COVID-19 ناروغۍ 128,000 کسان مړه کړي دي. په اروپا کې بیا دا پیښې او له امله یې مړینه په کمېدو ده او اروپایي ټولنې د جولای په لومړۍ نیټه د 15 هیوادونو اتباعو ته خپلې پولې پرانستې. په دغو هیوادونو کې برازیل او روسیه نه دي شامل. په نړیواله کچه د کورونا ویروس پیښې 10.8 میلیونو ته پورته شوې او تر اوسه دغه ویروس 15,000 کسان مړه کړي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا ویروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه 1 متر فاصله وساتئ.
تاسو ازادي رادیو ته غوښتل په 12:00 منځنۍ څپه او FM/15 باندې خبرونه کوو. د فرانسې په پلازمېنې پاریس کې د لوفر موزیم دروازې ورسته له 100 میاشتو پرانیستل شوې. د ساينس سیند پر غاړه د دې موزیم د لرغونی ودانۍ د جوړېدو چارې د 12 میلادي پیړۍ په لومړیو کې پیل شوې وې. دا موزیم د کرونا ویروس د خپرېدو له ویرې بند شوی و. په دې اړه احمد شیبر یو راپور جوړ کړی.
د نړۍ د تر ټولو ستر هنري موزیم لوور دروازې نږدې 4 میاشتې بندې وې او د چهارشنبې په ورځ لیدونکو ته پرانیستل شو. په دې موزیم کې د مونالیزا د انځور مخې ته هغسې بیروبار نشته لکه چې پخوا به خلک پرې راپنډ وو. د موزیم لیدونکو ته لارښوونې شوې دي چې له یوه بله بل لرې درېږئ. تر کرونا ویروس مخکې به دې موزیم ته په تېره بیا په اوړي کې د خلکو څنګ په څنګ کتارونه ولاړ وو. موزیم ته تر ننوتو مخکې خلک لاسونه په میکروب ضد موادو لمدوي. دننه ډېر خلک یو ځلې نه پرېږدي. دننه بهر لور ته خلک نه ځي. له یوې خوا به د انځورونو ننداره کوي. پر مځکه یې د لیدونکو لپاره نقشې لګولې دي چې له یوه بل سره واټن ته پام وکړي او د هوایي ډګرونو د کتارونو په څیرې دوو خواوو ته پړې غځولې دي چې خلک یوازې په همدې لاره روان شي. د موزیم رئیس جان لوک مارټینز رویټرز اژانس ته وویل چې د موزیم ساحه پراخه ده، 45,000 متر مربع ده او پکې 1,500 هنري ټوټې نندارې ته ایښودل شوې دي چې په دې لویه سیمه کې له یوه بله د واټن مراتول سخت نه دي. د کرونا ویروس تر خپرېدو مخکې به د اوړي په میاشتو کې هر میاشت شاوخوا 1 میلیون کسان دې موزیم ته ورتلل چې له 3/4 بهرنیان وو. مارټینز وایي د کرونا ویروس له امله تر اوسه موزیم ته د ټکټونو د پلورلو له درکه نږدې 45 میلیونه ډالر زیان اوښتی دی.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښی د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي
زنګړی مرکی
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره نه ده زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پښکې کا
پانی پات جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اکثر ډیر عميق
او جالب ویډیو غاني
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي
دغه ویډیو غانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ
ازادي رادیو ته غواګیاست دولت شپګنی منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو کولای شئ د ازادي رادیو پروګرامونه په ازادي رادیو .com ویب پاڼه او همدارنګه په فیسبوک کې البته خبرونه راپورونه البته ولولې او وی ګورې کو همدارنګه په facebook.com/azadiradio کې د ازادي رادیو د خبرونو راپورونو د لینکونو او همدارنګه د متنونو د تعقیبولو لپاره ورشه او فیسبوک سره وګوره وخت په افغانستان کې د مازیګر 3:30 بجې کیږي دویمه نیمایي کې به تاسو ته دوه مسایل خبرو لمړی راپور دی چې په تورخم کې هغه غاړه ډیر زیات موټر تم شوې دي او ترانسپورټرانو ته زیان رسولې ده بل مسله هم د ازادي اوریدونکو اونیزه خبرونه ده خو اوس ملالی بشیر سټوډیو ته راغلی څو لاند خبرونه وایي
د بغلان ولایت په نهرین ولسوالۍ کې د سړک غاړې ته د مای چاودلو په نتیجه کې دوه پولیس وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي دي افغان او امریکایي چارواکو ټینګار کړی چې د بین الافغاني خبرو په اړه پاتې مسایل باید ژر تر ژره حل شي دا خبره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر خپل ټویټر پاڼه لیکلې ده د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د اور لګیدو په پیښه کې 13 موټر سوځلې دي نن د سعودي عربستان د شلو چارواکو چې ویل کیږي د خبريال جمال خاشقچی په وجلو کې لاس درلود محاکمه په ترکیه کې پیل شو د امریکا کانګرس پر چین د هانګ کانګ په تړاو بندیزونه تصویب کړی دي او په ترکیه کې چې د کورونا وایروس د خپرېدو له کبله لډیر مدیره هیڅ د ودونو سالونونه تړل شوی وو بیرته پرانستل شو
کولای شي د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه باندې وګوره سوداګر او ترانسپورټران وایي د کرونا وبا له وجې په تورخم کې لګول شوی بندیزونو انتظامی او ترانسپورتي نظام کې د ګډوډیو د لاسه د پاکستان او افغانستان ترمنځ د صادراتو کار ډیر کم شوی او د سره زرګونه خلک بیروزګار شوی دي په دې اړه د ازادي اروپا رادیو د مشال څنګه خبريال فرهاد شینواری له تورخمه دا راپور را لګل
د کرونا وایرس د خبرېدو د مخنیوي لپاره د مارچ په 14 نیټه د تورخم دروازه هر ډول تګ را تګ لپاره تړل شوې و خو بیا د مئی په 18 نیټه د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارتي هلو زلو لپاره په محدوده کچا ځنې شرطونو سره خلاص کړل شو په ونه کې شپږ ورځې تجارت لپاره خلاصوي او بیا یوازې خالی په ورځ پاکستان کې غیر افغان وګړي او افغانستان کې غیر پاکستانی وګړي پرې اوختای شي خود تیر په سیر پرې عام ولس تګ را تګ نشي کولای سوداګر او ترانسپورټران وای په تورخم کې لګول شو یو شمیر بندیزونو لوجې د خلکو په کاروبار ډیر اثر شوای په تورخم کې د کسٹم کلیرنګ ایجنټس اسوسییشن مشر میراجودین شینواره مشال ریډیو ته وای چې مخکې به د ورځې څخه د پاسه 2500 ایکسپورت ګاډي افغانستان ته وړیدل خو اوس دغه شمیره 150 ګاډو ته را پریوتلې ده
ډیر اسانتیا و ایکسپورت انتهایی زیات او ګډ باندې با روزانه به مونږه تقریبا 2500 گاڑی تقریبا چې دا بزته اتایم چې روانو او لکه انرژي چې راغلي مونږه ایکسپورت یو نیم سو تر ورسید لس لس ګنټي زداتم چې ګاډي لیټ کا نو لکه زداتم چې نلسی کله نه په بارډر باندې نوال شوی نو دا زداتم چې مونږ ایکسپورت ته ډیر زیات نقصان ورسېدا زرونه خلک په بارډر باندې به روزګار شوغه خلک چې بچوله به د ماخام د پاره د رزق یو ذریعہ راخه جوړه اپ په ټولو بارډر باندې هغه به روزګار شو.
ترانسپورټران او ډرایوران وای په تورخم کې انتظامی ګډوډي او غیر منظم ټرافیکی نظام لوجي دوی په وخت افغانستان ته نشي وړیدای او ډیرو مشکلاتو سره مخ کیږي. ډرایوران وای چې کله د ایکسپورت مالونه تورخم ته ورسوي نو بیا یې ګاډي ترې د تورخم هغه غاډي ته نورو ډرایورانو ته وسپارل شي او پردي ډرایوران ورته زیان اړوي. دوی وای په کار د ډرایورانو ته تر جلال آباد او کابل پورې په خپل د ګاډو بوتلو اجازه ورکړل شي. ډرایور انزرګول په تورخم لیکه افغانستان ته مالونه وړي او دی وای
او ګاډم وسره پورې وو ترپال ټیپ دای ته کوسکړی دي او موږ دلته د میاشتو پراته یی ګاډه مې د کابل نه راغې بل ډرایور اوس هغه بل قرنټیل والا ورکه قرنټیل والا چې وزور ما ګاډه را پورې بټول بکس کې نیم سامان شته نیم ته کوسکړی زه وو څوک نیسم د نیو زه څوک نه بيژل څوک ونی زه بچا دا وو کوم په و ډیر زره روپۍ مې ابيب ترپال په ټکسله کې اخسته وایم ته کوسکړی دي بد دغه مشکلات دي او مونږه سبب مونږ د نه کلینډر مونږ باید چخپل ولاري ته مونږ یو ډرایور آزاد مونږه دا مشکل دي چې مونږ ته ډرایور یو کلینډر آزاد شي چې کلینډر ک بیان کیږي چې ډرایور خو خامہ آزاد شي مونږ لاري پوری وځي هر ډرایور نه پخته نه وکا بس ولا چې دلته اوس بل هم لګیا وې روپۍ رانه وړي درې میاشتې وشو چې مونږ د دې غضب ساختای درې میاشتې او درې میاشتې کېږي کورمې پسترګوندې دي.
د خیبر ترانسپورت اتحادیې مشر عظیم الله شینوار وای اوس خپل ګاډو لپاره درې ډرایوران ساتي آمدنی رقم شوی او خرچ زیات شوی دی.
بل غټ مصیبت دا دی چې زموږ د یو ګاډي لا درې ډرایوران ولي یو یا په افغانستان کې راولي بل یا د ګمرک نه تر د هغه پورې راولي دلته نادرې پورې د کورنټین والا بل د پلو پاکستان کې زموږ ورته خېجو چا یې پې خور لبوزي نو یہ گاڑی بہ تم رمدنی در روان ولا نسما میاش کی پی رکا چې ډرور آزاد شي نو زموږ ته بلک خیر پیدا شي. دلته چې څومره کارخانی څومره مزدور کار خلګي په پاکستان کې دا ټول بے روزګار ژوند کارخانی چلےږي نن د افغانستان خدا سمونډې دا چې کورې ودان چې زموږ نه مال اخلي مهرباني دا وکړه چې دا کوم مشان دی پاکستان او وګداران دي چې سپور زیات کا بل تورخان باندې لګا نرمی را ولی دومره سختی نه افکار دا کاروبار زیات شي.
د خیبر انتظامی چارواکی وایي چې تورخم پولې لپاره ورته د وفاقي حکومت نه ایس او پی یا د تجارتي هلو زلو او گاډو او خطو پالیسی راغلي او هم هغه عملی کړي چې ډرایوران او سوداګر دواړو هیوادونو ته دغه کورونا وایرس انتقال نه کړي. د خیبر ضلعي پولیسو مشر محمد اقبال ویلی چې په دې ورستو کې هلته په انتظامی او ټرافیکی ګډوډیو کې ککړ پولیس د چک پوسټونو نه لرې کړي او ځنې پکې معطل کړي هم دي او دوی هڅه کوي ټرافیکی ستونزې هوارې کړي چې ایکسپورټ او امپورټ ورسره د بغیر څه ځنډه روان وي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
آزادی او اوریدونکو جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو په سلامونه او نیکه ویله مو هرکلی کوم. خوشاله يم چې ظفر به ظاهر د یو بل خبرونې په وړاندې کولو سره د دې خبرونې قربانه يم. دوستانو د طلب سر په دې خبرونه کې هم موږ ستاسو بلا بل پیغامونه لرو د مختلفو سیمو څخه پر مختلفو موضوعاتو باندې. خو په دې خبرونه کې مو تر ډیره د هلمند ولایت پر ستونزو باندې تمرکز کړی دی. البته د خبرونې د وخت په پام کې نیولو سره که څه هم ستونزې به ډېرې دي نو د امکان حدا مو یو څو پښتنې راخیسې او د هلمند والی ویاند شغلی عمر ځواک سره مو خبرې وړاندې کړې دي. د یو اوریدونکو پیغام را واخلو چې موږ ته راستولې د هلمند ولایت څخه بیا به نور پیغامونه هم را واخلو.
سلام علیکم ورځ د هلمند ولایت او د ګریشته ولسوالۍ د ماجبازار د سیمهم د غزمات پیغام دی و چې ورلو چارواکو ته ورسېږي موږ چې ته دوکانونه د ګریشته افغانستان بچان نہیں مرد مسلمان زامن نہیں نور کو مکن چیرا نہ او داغه چې زموته چې ولوډره ته ولاد دي شپته دکان را خراب کړه اته کلینیک را ته خراب کړه کوم دی یو کورونا بلا اساس مو شریف کوم کوم نه کړی ورځانه دا غږ مو زار دي ولور چرواک پوری ورته دي مو غم دی وخل شي مو ټول د مارګ سره مخامخ دي کو کورونا ده دغه سل خبره ته مخ دی یو ورو کوم ما کې مله کړی سلام علیکم
مننه کوم دوسته چې خپل پیغام او ستونزه مو مشتر شریکه کړي و تاسو پیغام د هلمند ولی ویاند عمر ځواک هم واورید شغلی ځواک خبرونه ته شرغلی ک تاسو د دې اوریدونکو پښتنې ته جواب وایس خوشاله وسو
بسم الله الرحمن الرحیم دا چې تاسو په دې کې حق استلی او د سیمه کې ولس مشر دی جنگری یا کورونا د لوډل او یې هم ځای نه درلودل پیر او یې هم خپل والی ته د دې سره ولیدل او د دې ټول په حق له باندې د مشکلات دې درلودل یو وی د خلکو مخ باندې وعده ورکړو چې ان شاء الله اذن خپل چې دې هغه کله د پای چکه وته دې او لار دې ان شاء الله مشکل په حل کړي لبنان موږ هغه ستاسو کسان چې و هغه واجب بازار کې یو نور پر سر چې او دې څنګه مشکل نہیں جائے او کنه کې یو کار نیوی نو کې دلې چې ورته د ریسره پلیستین د مختکین ډول موږ ورته حاضر یو دي چې څنګه د حال په مخه ان شاء الله هر کس چې کېږي ان شاء الله څنګه به حل شو او هغه چې د قانون مطابق او د وخت سره هم د استوند کې وی او هم بغیر قانوني ډول باندې د قانون او یو څه نه چاو
بله کور ودان یو بل اوریدون کې هم د دې مشکل به هم وره
السلام علیکم د هلمند ولایت د ندالی ولسوالۍ څخه خبره کوم د هلمند ندالی ولسوالۍ پر سړک باندې او مؤمن غلا چې د خلک په چورو کې هیڅ څه نه پښتنه کې نه دولت پښتنه کې نه دغه پښتنه کې ورور د چې راځي چې وګوره وا پوسټ پر اسمان بل پر چران د موږ دا غواره چې ورور دغه منځ کې امنیت خوندي شي
خبر کی
اپریتی مسئولینو کا مختی هم تنه پاشتنه سوی دی چه اگه باید بطار ورده سهو که به خلق و دیده سی امنیت به فکتو پا مخبانده خبر اسلامات تر سرکتی یا حقا داره چه بگنده اینو به یا غلطی یا هم حقا ترسان چه اگه خلق بگای دی کانونی دی وزان دی سلگدی یا فروز دی وزای جاده دی نو بیدان دی بیل پارا ترسان واسونه هم وست کده پا مخبانده چه اگر سنو که چه افضای که مشکلات یا ندالی ولسوالی عمومی داره یا یا هم دی مارجی ولسوالی یا دی ناوی ولسوالی یا شهره عمومی که کم سپرده چی دی بدوی دی سپرده دی حل پا مخابان دی برای در ارون دی مسئولی رو تسپارشتنی شوی دی و بدی تکتامات تسر شوی دی پر بیر دی دی پوری لاو و دی غیر کانونی ایسو اخستن و بسیمتی دی غیر کانون دی وزن دی کسانو تورول و از یا هم دی هغه کسانو چې خلکو ته ستونزې ایجادوي تر دې چې د ټولې حل شوي دي او تلاش په دې باندې ورته شوی دی چې باید
بله مننه ځکه دې خلکو خو یا دغه ورور خو د غلو په اړه یو شکایت لودي یو بل اوریدونکو هم د لمنځ خدای هغه د لوی لارو یا د ولسوالۍ ترمنځ د لارو د خرابوالي څخه شکایت لري د پیغام به هم ورو
زه د لمنځ ولایت د ناوی د ولسوالۍ څخه محمد هاشم خروات د ازادي رادیو څخه پیغام پیړدم چې د لمنځ ولایت د ناوی د ولسوالۍ کې د خامشین شو او ګرمسیر د درو ولسوالۍ لارې د 30 کیلومتر سړک واده والد صاحب هم کړی وو او د پارلمان وکیلان هم کړی وو خو د دې نه چې مخکې ډېر سیاست کار شروع شو چې انجنیرانو یې سروي کول بیا دا نه وروسته هیڅ هم دا فرصت نه ده بلای دی او نه بیا دغه کړی د کار شروع کړی دی نو د ازادي راډیو څخه یو ځانګړی پایښت دا دی چې دا د لوړو چارواکو دغه ورسي دا پر امنیت باندې هم ډېر کار شروع کړي د درو د کوالي لار د کاندو کفار تر نالیت او کوالي مرکز پورې د امبر دا د ګرمسیر تر مرکز پورې ډېر خامات چې د درو د کوالي لار ته خبره کار مې ډېر همکاري چې د لوړو چارواکو پر وژو پر تا خبره ورته ځواب بلې ځواکسب
یا سړي یوان نیوځلې هر موږ د حق او
طریق چې وخت هم تشکیل کیږي پر دې کې شورس پالای خان شورس پالای کر شورس پالای دا هغه سیمې دي چې په وخت سره د نړۍ چې عمومي لارې ملارې چې تللې دي لارې کې مشکلات دي لارې خراب دي د بیران ناوې نه د ګرپتي شورس پالای پورې دا لارې دي سړک جوړېدل مخکې په کار کې ورته وشي وو چې هغه په موږ په باندې د ناوې نه د ګرپتي شورس پالای پورې دا لارې دي په یوه مېدې د دې بلې کې پاتہ پاتې چې وو خپل ځان کې ورته وره تر هغه ځای یا تر هغه ورسوالې تر دې ریګر باندې کې خو دې لپاره چې نه پات پخا او فاسټ ډول باندې جوړ کړي دا هم د مرکز مسؤلین سره شریکه کړې ده او دا روان دی زه راځم سره د موضوع شریکه کړې ده تر څو چې لستر دې د په سیمه کې د هغه عمل مسؤلیت چې هغه واخره هم د پوتنشل لري هغه پلیسي نو بنا دا عمومي لارې کومه لارې چې دا وینه د ګرمسیر مسلوی او وروسته د ګرمسیر د خامشین او د شو مسلوی دا ان شاء الله تر څنګ کو چې هم په دې باندې کار کوي چې خو په دې باندې وو هم په تیر سره هم والی چې د سفرونه کړی دي دا موضوع چې له مرکزي حکومت سره شریک کړی دی او د وزارتونو سره د شریکت کړی دی تر څو چې هغه لارې چې هغه ستونزې چې پیدا کیږي نو دا هغه ارتیا وتري د خلکو مشترک کوي نو بیان دي غوښتنې مرکز دولت سره شریکې شوې دي او د اروندا پروژو یا د هغه د شي په اساس پاتې کې مرکز سره د څو خلې ان شاء الله پرې وکړ چې بیا
بلې کور ودان او اورستې موضوع را واخلو کته هم د هلمند خو په مجموع کې موږ د هر ولایت څخه شکایتونه ډیر زیات لرو مخصوصا د هلمند څخه موږ د سیوڅو بیلګې انتخابو چې د خبرونې د وخت هم دومره د چ بعده موضوعات پکې ځای سي نو هم مثلا خلک شکایتونه لري چې دا اوس مهال د کورونا په خاطر باندې ځینی مشکلات رامنځته شوی دي به خلک د ستونزو سره مخامخ دي یا کار نه لري یا مثلا د کار زونو موضوع ده یا کومه کونه ورته نرسی چې مختلف دي اما یو موضوع چې په دیش په ورځو کې موږ ته تقریبا په لاس هاو شکایتونه را رسیدلې دي هغه دا چې عام خلک وایي د دوی غنم ګواکې د دوی په وینا چې سوداګر د غنم په قاچاقي ډول وړي پاکستان ته اړوي او دوی وایي چې د غنم لېږل د دې سبب سوي دي چې په هلمند کې غنم به ډیر زیات لوړ سي نو په دغه ارتباط هم د دوی شکایتونه لرو غواړم چې یو دوه درې د بیلګې په ډول
تاسو السلام علیکم زه د هلمند ولایت نه خبر کوم ما پیغام دغه دی چې د هلمند په ولایت کې غنم ډیر ګران دی موږ ډیر وسره پتنګ من په 300 کالداري د پاکستاني کالداري د هلمند والی چې دی ټول قرارداد کړو د هلمند ټول غنم رانیول بیا په مټورو باندې موږ د دولت له نورو دولتو ته تاسو کېدل تل چې من مرته پدریا سو کالدار دی باید دا زمرد هلمند غنم دا حکومت را وګرځي بل خو ته نه پېږی. سلام علیکم.
بل السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه احمد د هلمند ولایت تلسکرګا د ښار څخه تاسو پیغام لرم. پیغام دا دی ورور دا د هلمند ولایت دغه څه چې غنم دی دا ټوله کچاکیز موږ ته معلومات کیږي موږ د لوی دلی وینو چې دا ټوله کچاکیز د هلمند څخه و کندهار ته بیا ځي کچاکیز پر مختلفو لارو باندې و پاکستان ته ورور ما د لوړ پور چارواکو څخه دا هیله ده چې په داسې څېړنه وکړي سم د معلومات وکړي بیا په بیا په اخره ورځ بیا وروسته بیا هېڅ پیدا نه کړي چې د غنم هېڅ شی نه وي. بیا موږ وړه په ګرانه باندې رانیسو. پیغام مې ټولو ته دا دی چې په دې څېړنه وکړي. نور نو وخت مو نه ضایع کوم. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه علیکم ستور د ناویې د ولسوالۍ ته خبره کوم. زما دا پیغام دی دا د ناوی د ولسوالۍ پر لار باندې دا غشمی سرتاوی دی راځي. دا غنم دی باری او یا ته سرتاوی دی غنم دی باری پاکستان ته د برمشه د لارې څخه د چلی طالبان په منځ کې تیری د غټ چارواکو ته زما دا ایله ده چې دا بند کی دا خواسته نور شهر اوري دا خواسته غنم غنم ګرځي دی ګران کړی چې دا بند کی بالا غنم ارزانه کیږي.
بله ځکه
حالات کار وشي دولت غنم ټول ځان سي او مناسب ختم غنم بالاخره منډی سره تلل او منډی کې تدبیر دي پورې او قانونو کې خاصي دي. د دې نه د بهرنۍ هیوادونو چې څو جوړي هغه یا چې تخصصي هغه تجارت په دې ځای کې لري چې هغه نو بیا نو پاکستان هغه په دې ځای کې چې کوم غنم د دې څخه انتقالي دي هغه نور ولایت ته په دې نه چې نور ولایت ته انتقالي دي هلته مرکه او تدبیر کیږي او هغه خلک هلته وي. نو بیا په دې وخت موږ د کوشش وکړو چې باید اگر تاسو چې غنم انتقال یې یا بهرنی د وطن څخه باید را انتقال نشي په دې برخه کې مو یو کوڅه دی یو نه کوڅه کال مخنیوي وکړي نه راکنه کې د دې نه وروسته لا هغه څه چې د ګر غشتنه د قانوني مشر غشتنه چې باید یا حکومت را نیسي او یا ګل را نیسي د تاوان ورته کیږي. د دې نه یا د نور ولایت په انتقال شي نو خلک را نیسي دا خپل دولت ته زمينه ورته پیدا کیږي. نو دې نه اوس مو په دې باندې کار کوي او د دې تاسو لپاره چې کمیټې د باندې سپارل شي تر څو چې په دې باندې کار وکړي چې دا د نړیوال انتقال لري چې په دې برخه کې دي ښه ټول غنم را نیسي او وروسته بازار ته لیږي او که نه لري خو د ګروپ په توګه کې چې هغه نور ولایت ته یې اخلي شي په دې برخه کې اوس کار روان دی ان شاء الله په دې باندې کار کوي تر څو چې
ایا ځوک سه په وخت هم دغه مسلې په هلمند کې د غنمو موبایل وړ کړی دا د راپورونو دقیق دی.
مسلې چې غنمو موبایل وړ کړی دا په دې پښته کې یو د کوم چې د جام پیغام یا هغه کتاب چې هغه څنګه وایي چې دا کوي یو هم موږ دغه وخت سره چې دا د تشریع د نمبر نه کی نو ولایت د انتقال کې په بهر کې د انتقال دی. نو بینان که تاسو باندې د کوم غلن چې دلته راوړل کیږي د بازګرانو څخه کوم ځای باندې یو منډي کې تقریبا د 200 متره په لور سره یا 200 شپټو کاندا ومن د نن دلته د خانه یو څه باندې چې شي د خانه یو څه په نو نیم چان کوي. نو هغه دې کوم غلن چې راوړل کیږي او سلامت خې په دې نامه د کارې چې
بله ډېر زیات مننه کوم د هلمند والی وین عمر ځواک سب کور مودان چې د هلمند اوسیدونکو پرسنې مو جواب کړي.
ازادي او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو د نور ولایتونو څخه هم موږ ستاسو بیلابل پیغامونه لرو چې اوس به یې په ګډه سره واورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. عبد الله کلر څخه د ازادي رادیو ټولو محترم کارکونکو ته او اوریدونکو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. په دې لخ خبرونه خاور ځنکی ولري او ورور نیزمن غوښتنه دغه د حکومت څخه دغه واکې دغه الکترونیکی تذکیرو توزیع څخه دي او ولسوالۍ ته هم غزوی ځکه چې موږ ته روان انتخابات هم روان دي. مشکلات دا نور هم شته لکه تاسو به تر معلومه ده د متقاعدین او مایدینو ماشونه چې الکترونیکی تذکره ونه لري نه یواله کوي. نو موږ غوښتنه ده غواړه چې د الکترونیکی تذکری توزیع سره دي ورفالیت مو غزيږي او ټول ورفالیت د تذکره صحابه پراخ شي. دا لري ډو کارکون چې بیا هم غوښتنه لرم چې دی په دې اړه باندې د حکومت نظر تر لاسه کړي او موږ سره شریک کړي.
دادی درادیو کار کوم کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زاب دلہ د لغمان ولایت در خانه کلی زخه پتی رنگ عرض کوم. من ابل وجه پرېښه کی کیناستو روپزی او دوګونی پیسې سکیم ورکول رکشا والا ویل جدانه چلیږي. د لغمان ولایت چاواک ته وای او همدغه چې د افغانستان بانک چاواک ته وای چې دا یو روپی او په دوه روپی خو هیڅ جنس نه پیدا کیږي. دا ولې دوی جوړوي د پنځګون نه لاندې پیسې باید نه وي او یا دا چې خپل دغه چارواکو لاس لاندې خلکو ته د هدایت کی چې دکانداران او رکشاوالا مجبور کی تر دوه دا یو ګونی او دوه ګونی هم واخلي او یا د دولت د دې جوړول باندې. و سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد امین د کابل ولایت د شاشپالو ځای د ګورین باندې مکتب وو چې د کینل ورو نو کله چې هغه یو چارواک څنګه دا وختونه د مختدا مکتب چې یې جوړ کړ موږ دا شاول کوټو د شاشپالو ما باندې نو په دغه باندې پراته یو دی ورکړل دی اسلام یې سرنويشت پاته دی خدمې د ځان سي نه شاشپالو وایي چې شاول کوټو دا لاري سره خراب دي د لوی چارواکو څنګه دا وختونه د شنتل کې د کوم مکتب د څه جوړ کړي ورکړل دی چې تا یې کوی نو پرځیم په دې باندې دلته.
السلام علیکم. زه د کندهار پنځوي ولسوالۍ څخه خبرې کوم. موږ د دې حکومت سره ډېر په مشکل کې یو. موږ ګرځا کان دغه باغو ته تیر کړی دی په دې ټکانو په دې سریاو کې او دلته موږ په دغه په دغه انګور د تکذب په څو حکومت موږ انګور په خپل سر وښ کې سارو ته په خپل سر وښ غلي یا په څو ته غلي د خوراک کار یې سره نه وړي. موږ ولا خپل عیالو ته وړي موږ دې وړي دغه ته یا صاحب وړي یا خپل پوسټو ته نظر د حکومت مشران کدا اوسنې چې بعد موږ دا اوسنه ومنل چې وسلام.
نن یې اسد الله دې د ورځګانې تګزال سره څنګه نظام ګورې دي چې لا کوم چې مکتبونه شروع دي موږ دې ته اوسنه نه معرفت څخه دا موږ مثلا د کورو کې نه چې وخت هغه څه موږ تیرې نه نه تر څه دګي کې نه نه تلای درس وای نه نور څه دګي کې درس وای نه موږ دې ته اوسنه ځد نه اوسنه حل کړ. وسلام.
دا زده راډو کارکونکو او ریډونکو ته زما سلامونه او احترامات او سیګې زده لوګر ولایت د حاضر ولسوالۍ نه تماس کیم. د افغانستان د لوړپونو چارواکو څخه هیله کیږي چې د لوګر ولایت د حاضر ولسوالۍ یو خطرناک او نام نسیمه ده چې په هغه ځای کې ډېر زیاته کورونا خبره شوی او د کورونا د وایرس د واجې نه شکل به ډاکټران یا حیاتان راغله لاغو به پوره هر کلی تر څه دګې نه شوی کولای. مونږ یو درې څلوېښت پنځوس کوسولیس برابر کړی دا چې هغه په کورونا باندې ډیر نه پر پکې دالته کورونا نیولې وو د کورونا له وجې نه کرنټین شوی وو ډیر سخت ستونج سره مخ شوی چې هغه له ولسوالۍ نه لامنیت نه او له هسپتال ټولو نه تایید شوی ده. د لوګر په ولایت کې لمون سره مرسته نه کیږي او د مونږ د حاضر د ولسوالۍ نه د مریض او نه د کورونا او نه د
بیا اسکرو نه دی دغه ولسواله هیڅ غم نه راته خړل کیږي. خدای دی وکړي د افغانستان وړ پونی چارواکي د حاضر ولسواله تا پورا نظر و.
لوګر ولایت څخه خبرې کوم. آزادۍ رادیو نه مونږ ډیر منندوی یو. دا پنځه لس شپاړس کاله د آزادۍ رادیو مونږ تعقیب کړی دا او د خوار او د غریب او د بیچاره غږ یې همیشه پورته کړی دا. مونږ ډیر منندوی یو. څومره چې وستایو لاکم ده دغه یو شکایت زه لرم چې زما غږ دوی خور کې چې دغه شفاخانې د لوګر دی کړې کابل دی ډېر غږ فساد پکې روان ده او دا ډاکټران ډېرې ناپروا دي. پیسې اخلي رشوت اخلي نور مونږ چا ته وجاړو او چا ته چغې وکړو. بس دا یوازې آزادۍ راډیو د مونږ هیله ده چې د مونږ غږ خپروي. السلام علیکم.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
مننه کوم درنو اوریدونکو چې مشتمو پیغامونه راستولې وو او د خپل سیمو ستونزې مو سره شریکې کړې وې. موږ هم دا د درته خبره کړه او په مختلفو خبرونو کې به پر هرې موضوع باندې له چارواک سره هم وغږیږو. د خبرونې جوړښت هم دا دی چې موږ ستاسو ټولنیز ستونزې البته راوخلو او له اړوندو مسولینو سره شریکو.